برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. من ستار فروغ است. شما اجازه می خواهم حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین. سالی سب خوش آمدید.
دیر مننه لطاستونه ستار فروغ و ردون کت از مال خواه. سلام. دا خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکزي هیات پر جوړولو تمرکز وکړي. پایل خبرونه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت د زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. د افغانستان د چکواندو دو لوبغاړو په اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د هاون مرمۍ د توغولو له کبله د یوې کورنۍ وګړي وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو. د امریکا سفارت په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلا مشوره وکړه. تفصیل وروسته. د افغانستان د تکواندو دوو لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون خپل سیالان مات کړل.
فرزاد منصوری په 88 کیلوګرام او محسن رضایی په 85 کیلوګرام وزنونو کې د متحده عربی اماراتو په فجیره اوپن کې تاریخ جوړ کړ او دواره وتوانیدل چې د سلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د شغلی شهزاد په خبره د تکواندو په دې لوبو کې د نړۍ له 24 هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. افغانستان د تکواندو فدراسیون تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2000 میلادي کال اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لشته لږه وغړي پر یوه کور د هاون مرمۍ د لګیدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هاون د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول سوی وو. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوي څلور ماشومان دوی ښځې او یو سړی وژل سوي او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلولو تصفیه کړې خو په دې ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلي دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې سوی چې د کرونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په اصل کې ده چې په دې وایرس د مړو شمېر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې د خبرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 1200 اوښتی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبای ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس په حواله یو بل روغتون هم چې 1520 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانی لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو ده نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړای سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کیږي خدای د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپایي پازداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 1,60 تنه سورلۍ ووژله. ایران ویلي چې دغه الوتکه په تېروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې ویلي و چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څېړنو لپاره کیف ته ولیږي. که څه هم زیلینسکي ویلي اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی خو تهران پیشنهاد کړی چې د اوکراین متخصصان دې نن دوشنبه ایران ته ورسي او دغه تور بکس دې وپلټي. د سوریې په ادلب کې د بشر الاسد رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي. ادلب د سوریې د حکومت د مخالفانو وروستی عمده مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې ویلي چې د سوریې د حکومت پوځیانو پرون د روسیې په ملاتړ پر ادلب د نورو ورځو په څیر هوایي بریدونه وکړل. د دې ډلې په خبره پرون د 14 وژل سو له ډلې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي و چې د سوریې د حکومت د بیرالي بمونو په برید کې وژل شوي. په وژل سوی کې ماشومان هم شامل دي. دمشق او روسیې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه. دغه کس پخوا د توریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت جالي بمی واسکټ اغوستی و. 40 کلن سودیش امان چې په 2013 کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسی اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشی سوی و. د هغې په خبره دغه کس یو سړی او یوه ښځه د چړې په گزارونو ټپیان کړل. تاسې ازادي راډیو ته واژه یاست. زلمی خلیلزاد د یو ټول شمول مرکچی هیئت پر جوړولو ټینګار وکړ. یو سیاستوال وایي
تر ټول مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود وي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د برېښنا مزي پرې کوي، بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي.
کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
د غزنی ټوله سامیه راخسته شوی ده یا ټولې پروژې راخسته شوی دي؟ فقط دوه لسوالیو ته په نظر کې نیول شوی دي.
پرون په خوست کې د ارمان لوڼی د لومړي تلین په مناسبت مظاهره وسوه.
میګ نه د ظلم د تشدد لړۍ بند شي، میګ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختلله یو آرام سوکاله ژوند ولري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له چارواکو سره نن خبرې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکچی هیئت پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې د خلیلزاد په حواله کړې ده. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره وکتل. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
خلیلزاد کابل ته د خپل دو ورځنی سفر په پای کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یک شنبه او وړ مورس شنبه په کابل کې وو. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي ښاغلی خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو په تړاو د امریکا لورستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره د هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغاني خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثبات اصول ټینګښت ته لار هواره کړي. ارګ د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره و نه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمائندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول هیئت دی او دا هیئت آماده ده چې هر وخت دا مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري ویل په خوانیو تجربو ته په کتو دوی خبر للی چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نکړي، خو د خبرو په پایل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګنشمیر شاوخوا 2500 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمیر په خاطر په خطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې بیا په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یوه خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات کې مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکراتو یو مسلکي ټیم وجود لري. د سیاسینو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې د افغانستان د ټول ملت اساسو په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشنۍ دریزې دا دی چې د افغانستان له ټول شموله پلاوی سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د وارداتي برېښنا مزي پرې کوي او بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي کله چې د وسلوالو طالبان له لوري د برېښنا مزي زیانمنېږي، نو د بیا ترمیم په شرط ترې دغه ډله د خپلو ځینو بندي ملګرو د ازادېدو او یا د ځینو حکومتي مامورینو د ګوښه کېدو یا تبدیلي غوښتنه کوي چې په خبره دا شرطونه یې له وسه پوره نه دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا یوه تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅوک یا ډله باید ترې سیاسي استفاده ونه کړي.
په ساحه کې وسلوال طالبان کله ناکله د مختلفو عواملو په اساس باندې د برېښنا خطا کوي. کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې دي، د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي یا د موږ د بندي خوشي شي، بیا موږ تاسو ته اجازه درکو. هغه موضوعات موږ پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 میلادي کال کې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې له 40 زلونو ډیر د ننګرهار د برېښنا مزي پرې شوي چې لامل طبیعي او تخنیکي پیښې او د وسلوالو مخالفینو بریدونه دي. اخوا وسلوال طالبان بیا د مسلونو دغه ادانه مني او وایي چې دوی نه یوازې د ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې د برېښنا پلانونو پاملرنه کوي او زیانمنولي ګټه نه ورته لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبان د برېښنا مزي پرې کړي او یا په بدل کې د بندیانو خلاصون غواړي هیڅ منطق نه لري. خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډیری وخت د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په وخت ورته رسیدګي ونه شي کړه، نو بیلابیل پلمې کوي او په ساتونو ساتونو آن په ورځو ورځو د جلال آباد ښار به برېښنا وي. د دوی په خبره چې برېښنایي ستونزې ډیری وخت د اوړي په موسم کې راپیخیږي، په کوم کې چې ګرمي او ورتیا ډیره او خلک له ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی ببرک ازادي راډیو ته وایي
د ننګرهار لپاره باید دایمي برېښنا جوړ شي چې ولس ګټه واخلي. غوښتنه مو ده چې خپل برېښنا باید مشرق ته جوړ شي او هغه څخه ګټه واخلي.
بل خو د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خپل خبرو کې وویل چې هغه وخت چې ننګرهار ته د برېښنا د مزي درغزولو لپاره د مسیر ټاکلو پریکړه کیده سمنو او اوس هڅه کوي چې دغه مسیر بدل کړي.
هغه وخت چې برېښنا له نورو غزول شي او یو خه پریکړه نه ده شوې، حالات په کتو باندې د موضوع تقریبا مخالفین تی سیاسي ګټه اخلي، په حال دا چې دا یو عمل منفی پروژه ده، هر څوک تی ګټه اخلي. موږ وړاندیزونه کړي مرکز سره مشارک کړي، لومړی دا دی چې موږ په ننګرهار کې خپل برېښنا ولرو چې سوالي برېښنا په حساب وژغورل شو. تر څنګ مو مرکز سره خبرې کړې دي او څه د موضوع مخکې هم لاړه ده چې د برېښنا عمومي لین په لویه لاره باندې ولېږدول شي چې په اسانۍ ساتنه هم وشي او دغه ډول حالات څخه وژغورل شي.
تر دې وړاندې د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1999 لمریز کال ته به د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت د برېښنا ستونزه بشپړه حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بلوچستان ایالت په لورالای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت پرون اعتراضیه غونډې سوې دي. دغه غونډې د بلوچستان د مرکز کوټې ژوب قلعه سیف الله موساخیلو او دوکۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سوې. د ارمان لونی خور وړانګ لونی وایي چې د کال تر بشپړېدو وروسته هم حکومت د قاتلانو په وړاندې اقدام نه دی کړی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د کال تر بشپړېدو وروسته د حکومت او نورو خپلواکو ادارو پلټنې او تحقیقات کوم ځای ته ورسېدل.
موږ خو چې د ارمان له وزول وروسته د روغ کال پرسو نو موږ هم په هغه رنګ مزمت او په احتجاجونو د جلسو د جلسونو له لارې د عدالت له لارې موږ خپل وکیلان ته موږ وکیلان په عدالت کې ننسي بیا دلته یو ټیم دوی د کوشمن د پاره د هغه قاتل د کوشمن د اف آی آر د ختمولو د پاره درخواست هم جمع کړی وو. بیا په هغه کې موږ وکیلان مرګري راپور ته شول موږ خپل وکیلان مرګري چې موږ په کیس پر مخ وړو نو هغه د هغه اپلیکیشن هم پر هغه ځای پوري لکه نو هغه ودی شي ته بيخي غواژ نژدي او هغه تر اوسه ګر سره د ارمان شهادت لیانه مني هغه ارمان تر اوسه شهید لانه ډیکلری دا کده موږ عام د ارمان پروفیسور کوم دغه پنشن چې کوم د سو نوکری کړي وکم دغه خبره کوو هم دوی په دې حواله هم ارمان چې دغه شهید لانه ډیکلری وي به د ارمان چې دی حسي همړه سوې نو پر مخ شته غواژ دلو ته تیار هم نه دي.
هم مرکزی حکومت او هم ایالتي حکومت ویل و چې په برخه کې به دوی پلټنې او تحقیقات کوي. فکر کوي چې دا تحقیقات اوس هم روان دي او کنه دوی غواړي چې پرده واچوي پر دې قضیه.
بیخی هم نه اول ورځ تحقیقات کړی دي. دوی دا خبره وکړه چې موږ به تحقیقات کوو. اصل د پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دي چې یو چیرې پېښ وسی او څوک راسي تاته هغه شکایت راوړي نو ته به اف آی آر درج کوي بیا به په هغه پسې تحقیق کوي. خو دلته له موږ سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ریاست چې جوړ شوی دي له موږ سره یې الټا کار روان کړی دي. هم په دې کیس کې هم ویل چې موږ به اول پلټنې کوو بیا به اف آی آر کوو. نو بیا چې کله د ارمان د سلوشتې د جلسې بعد چې کومه جلسه وسوه هغه یو ورځ بعد اف آی آر وسو نو بیا زیالنګو ویل چې موږ خپلې پلټنې کړې ولې نو اوس موږ دادی دغه وکیل کوم دوی داو منل چې د دوی خبرې داسي و چې دوی داسي و منل چې موږ پلټنې وکړو بیا موږ اف آی آر وکړو. خو دوی نه اول څه پلټنې کړې وي نه اوس کوي او نه بیا څه اراده ستا چې د دې کیسه چې د یو قاتل ته چې هغه تا په خپل ول چې زه پلټنې کوم بیا اف آی آر کوم بیا تاسو خپل اف آی آر وکړئ په غمو د 302 د فاول لګول او بیا هغه کس له بوري وړي کوټې بدلو او بیا غته پروموشن ورکوي نو دې ته خو موږ تاسو په خپل انداز لګول سي چې دا سرنګ په لټنې دی څنګه کیس روان کړی دی.
د ارمان لونی د تلین په مناسبت په کوټه ژوب قلای سایپلا موساخیل دوکي او نور سیمو کې جلسې او اعتراضیه غونډې وي. تاسو معلومات څه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم په دې مناسبت غونډې وي؟
زه خو يم چې په چیري هم پښتانه په دنیا کې په هر کونج کې چې مېش دي غونډې را جوړې کړې دي او که خیبر پښتونخوا ده که وزیرستان دی او که په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه د ارمان د پلین په مناسبت غونډې را جوړې کړې دي. په بهر ملکو کې د په هالینډ کې په جرمني کې او بلاسې بلا ځایونو کې او په لورلای کې چې کومه د پرنه تاریخ دغه صوبایي جلسه دوی راغوښتې ده. نو داسې د چیرې چې هم پښتانه دي هغو ټولو د ارمان د جلسې د مناسبت پلین دپاره غونډې را جوړې کړې دي د هغه تلین وایي.
اوس ستاسو غوښتنې څه دي؟ تاسو ویل چې یو کال نه وروسته هم ځینې اقدامات نه دي شوي. له حکومت څخه او له نورو ادارو څخه ستاسو څه تقاضا وي؟ دي
زموږ په وطن کې د ارمان آباد هم ډېر شهادتونه وسوه. دا د شهادتونو لړۍ نه درې موږ له دې ریاست غوښتنه دا ده چې په کار دی د دې شي موږ ته د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په دې کې جوړ شي د زموږ د هر شهید تپوس د وکړي د دې شاته کوم پس منظر دی دا کړی لچا سره تړلې ده تر هغه اخیر پورې ده دا پلټنې وسی دا ردی وجه د معلومه سي دا ولی شهیدان سوي دي بیا ولی په یو دونی مضبوطه کلک ریاست کې په پسپین اورز باندې شوک راځي یو کس وزنی بیا له هغه ځی پر هر دویم قدم ستا چک پوسټ دی ساله چک پوسټ قاتل ترجی پر عام موټر سایکل باندې ناست وي دا قاتل نه نیول کړي نه پزیان دل کړي دا سي خلاصیا نو په کار دی چې دا د ډیر لوړه زاید د تحقیقات وسی.
وړانګ لونی و چې د خپل ورور ارمان لونی د وجل کېدو په اړه خبرې کولې. پرون په خوست کې هم د ارمان لونی د تلین په مناسبت اعتراضیه غونډه وه. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
نور شهید افغان شهید ارمان شهید ارمان شهید. په خوست کې هم روڼاندو همدارنګه مدني فعالانو او په دې ولایت کې د میشتو وزیرستانو یو کډوالو یو شمېر ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لونی د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځه او وروسته یې لاند لاریون وکړ. د مراسمو ګډونوالو غوښتنه وکړه هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د ارمان لونی په وژلو کې لاس لاره. د ارمان لونی د تلین د لمانځنې یو تابع کوونکی خالد رحمان منصور آزادۍ راډیو ته وویل
د ارمان لونی چې کوم اولنی تلین دی هغه منزل کېږي، خو د هغه چې کوم کیس دی د هغه کوم اف آی آر دی په هغه کې پرمختګ نه کېږي، د هغه چې کوم ګواهان دي شاهدان دي هغه باندې تشدد کېږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غاک د افغان غاک ته دی په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو عبدالرازق افغان او مولوي حیات خان په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پر پښتنو روان ظلم او تاوتریخوالی بند شي.
لر او برته دا فکر ورکو چې پښتانه یو دی، پښتون قوم زوریدلی قوم دی او د دې وطن نه د غم او د جګړې ټغر ټول شي.
کاشکې موږ نه دا د ظلم د تشدد لړۍ بند شي، موږ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختللی یو یو آرام سوکاله ژوند ولري. میګ به تر اخیره پر دغه غاغ او چتوی کوشش بدا کی چې میګ خپل حقه حقوق تر لوسه کی.
د پوهنتون استاد فرید الله قربان په خپل خبرو کې ویل
د شهید ارمان بل سترتوب په دې کې و چې د عملن خپل خور وړانګي لونی ته اجازه ورکړه چې هغه مل د سره یو ځای د پښتون ژغورنې د انسان ژغورنې په مبارزه کې ور شریک شي. وړانګه یو خزوا یو مرمنوا وغه د سلګونو ملیونونو خزو د پارنن یو مثال ده.
د وزیرستانو یو کډوالو یو ملک جمشید خان مسید او مدني فعال زهره جلال وویل لر بر افغانان یو شان او یو وجودی
ټول افغان یک یو شای یک یو وجود یک یو بدن په دغه اتفاق او اتحاد رچی یو ولای رچی باید چې مش خپل افغانیون سره پیژني، خپل رښتې سره پیژني، خپل وینادي کې سره پیژني چې ام جی وجودی یو بدن په مش هیڅ فرق نشته.
د افغانستان خويند هم د ارمان لونی خور پشان مونږ هم د دې مونږ هم خفه یو مونږ هم د دې درد کې خوخیږي شیو دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی اما په دا غنه د قادر شوی چې د لونی قاتل ونی سیاده قانون پنځه ته وسپاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ارمان لونی د 2019 کال د فبروري میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان په لورالایی کې په احتجاجي ناسته کې ووژل شو چې پی ټی ایم او د ارمان لونی کورنۍ لامل پر هغه د پولیسو تشدد بولي، خو بیا د هغه هیواد حکومت دریځ داده چې پر ښاغلي لونی د زړه حمله راغلی وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکي کال لپاره په ځانګړې سوې بودیجه کې نه انډولي سوې ده. دوی په یوې اعتراضي غونډې کې څرګندونې کړې. جزئیات حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې راخیستي.
یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسی خلکو په یو اعتراضیه خبرې غونډه کې وویل چې په غزنی ولایت کې د نولس ولسوالیو حق په دریو ولسوالیو خوړل کېږي. دغه خبرې غونډه د یکشنبې په ورځ تر غرمې وروسته جوړه سوې وه. دوی وویل د راتلونکي 1499 کال انکشافي پروژې پرته له کوم انډوله په پام کې نیول سوې دي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني غړي نادر خان ګیروال وویل
په غزنی کې 13 ولسوالۍ په شمول د مرکز دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته سوې ده یا ټولې پروژې راخیسته سوې دي فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول سوې دي.
دا چې په پاتې ولسوالیو کې د پروژو د نه تطبیقېدلو یوه وجه ناامني ګڼل کېږي. نو مدني فعال امین الله بهار وویل د امنیت تامین او د پروژو انډولې دواړه د دولت کار دی، باید لاس په کار سي.
که چیرې دولت امنیت نسي راوستای په هغو سیمو کې بیا د ولس هم دا غوښتنه نه کوي چې تاسې ولې یا وسلوالو ته ولاړاست یا ولې تاسو د نظام ملاتړ ونکړو. که چیرې ماته نظام، که چیرې ماته دا دولت خپل حق رانه کړي، له ما د قانون د پلي کولو هیڅ غوښتنه هم نه کوي. مننه.
قومي مشر حاجي عبدالباري وویل موږ له دولت څخه د انډول غوښتنه کوو، خو که دولت عدالت په نظر کې ونه نیسي مظاهرو ته به دوام ورکړو او لوی لارې به د مسافرو پر مخ وتړو.
ټولو چارواکو په پارلمان، په رئیس صاحب جمهور، په ټولو باندې غږ کوو چې موږ حق دي په ډیر ښه شکل سره بیرته د خپلو خلکو ته راکړي او کیران نه کړي. بیا موږ کوم مظاهرې وکړې، کوم لاربندي وکړې، کوم هر څه وکول، بیا به نو ګله هم نه وي.
دا چې د غزنی محلی اداره هم لانډولۍ څخه اندېښنه شوي، نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي واحد الله کلمزي څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که دغه انډولۍ حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي.
مو کوشش کوو چې په ټول دی دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بی عدالتی شوی و د مود انکشافي پلان سره خلاف پروژه منظور شوی و، نو مو بخپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزی حکومت ته د مستند و دلایل سره وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د خپاره سوي لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول سوي دي، او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. میل آنلاین خپرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ پر وروستۍ کتنه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي، د شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دغه آنلاین بریتانوي خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي واشنگتن او طالبان لا هم د سولې پر یوې احتمالي موافقه بحث کوي چې لمخې به له افغانستان څخه د امریکایي پوځونو وتل پیلېږي. د لیکنې په حواله په وروستۍ اونیو کې امریکا د سولې د مذاکرو د مشخص حالت په اړه چوپتیا خپله کړې ده. جمهوری ریاست ویلی چې زلمی خلیلزاد د شنبې پر ماپښین له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په حواله زلمی خلیلزاد ویلی چې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د میل آنلاین په لیکنه کې لولو زلمی خلیلزاد افغانستان ته تر سفر مخکې په پاکستان کې و چې د لوی دستیز جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون یې له ځینو پاکستاني چارواکو سره وکتل. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې د جنوري د میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي، خو جنوري میاشت پای ته ورسېده او د سولې د کومې موافقې ترک نه لګیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو دواړه خواوې د موافقې تر لاسلیک پورې سره نږدې سوي دي. وسلوالو طالبانو د جنوري پر 23 پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې ویلي وو سره لدی چې د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده، خو امریکا نوې غوښتنې ورڅخه کړې دي. خو د افغانستان حکومت ویلي د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري او طالبان دي دایمي اوربند وکړي. امریکایي خبرونې ډیپلوماټ تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. کله چې په افغانستان کې د امریکا یو الوتکه نسکور سوه، ولی ګڼو کسانو فکر کاوه چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای یو مشر هم په الوتکه کې وو. د امریکا دغه ای دوله الوتکه د جنوري پر 28 د دوشنبې په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې نسکور سوه. د ډیپلومات په باور په واورو پوښل سوې غرنۍ سیمه کې د نسکور سوې الوتکې له ټوټو لوګي پورته کېدل چې د ایران دولتي تلویزیون ادعا وکړه چې په وژلسو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای یو لوړ رتبه افسر هم شامل وو. د خبرونې په باور په پیښه کې دوه امریکایي پوځیان ووژل سول، او امریکایي چارواکو ټینګار وکړ چې په الوتکه کې د سی آی ای کوم افسر نو موجود. د خبرونې په لیکنه خرابه هوا او د طالبانو لخوا د وسلو ډزې د دې سبب سوی چې امریکایي او افغان ځواکونه ونتوانیږي تر یوې ورځې زیات موده کې د پیښې ساحې ته ځان ورسوي. تر هغه وخته امریکایي ځواکونو پر یوه لنډکۍ اعلامیه اکتفا وکړه او ویې ویل چې په نسکوره سوې الوتکې کې د امریکا د هوایي ځواک دوه پیلوټان موجود وو. ډیپلومات خبرونې د هغو خبري رسنیو چې د ایران او روسیې ملاتړ کوي راپورونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په الوتکې کې د ایران د ماموریت لپاره د سی آی ای مشر مایکل جی انډریا هم موجود و. دا خبر د بریتانیا په ځینو رسنیو کې هم خپور سو، خو د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه ټایم مجلې ته تایید کړې چې په الوتکې کې د امریکا د هوایي ځواک دوه افسران سپاره وو. د امریکا د مرکزي استخبارات ادارې یا سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې چې آیا دی انډریا یا پلوتکی کې د سی آی ای کوم بل غړی موجود وو او که څنګه. د امریکا پوځ ویلي چې د دې پیښو قربانیان 46 کلن ډګرمن پال کی ووس او 30 کلن تورن رایان اس فنیوف دی. او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. دای د منځنی آسیا 5 هیوادونو ته په سفر وتلی چې تقریبا د ټولو هیوادونو له مشرانو سره یې کتنې هم سوي دي. پامپیو پرون د قزاقستان چارواکو سره وکتل او د دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه وکړه. نور جزئیات له سفیولا ستانګزین اورو.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. د له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروسته یې لیدکاتې هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان ته تلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې و او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمار تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې د رښتینی پرمختګ وباله د قزاقستان هڅې وستایلې او وی ویل چې د ولسمشر قاسم په دوره کې د قزاقستان وضع بدله شوې ده. موږ په قزاقستان کې واقعي پرمختګ کتلی. موږ لیدلی چې قزاقستان نوي حکومت ښه تغییرات راوستي. تاسو ګورئ کله چې د امریکا سوداګري پراخیږي شرایط ښه کیږي او واقعي اصلاحات راځي. واشنگتن له تیلو ډک قزاقستان ته په منځنۍ آسیا کې د روسیې په درنوالي ګوري او د امریکا د تیلو شرکتونو په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په کاروبار میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده. پومپیو په قزاقستان کې د خپلې وینا پر مهال یادونه وکړه چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک وي او ملي حاکمیت ولري، نه دا چې په سیمه کې په کوم بل هیواد پورې تړلې وي. چین او روسیا دواړه په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي. مایک پومپیو د آزاد اروپا راډیو له قزاقي څنګه سره په نورسلطان ښار کې د مرکې پر مهال له قزاقستان وغوښتل چې د چین په شینجن کې د لګکیو ایغور مسلمانانو په وړاندې د چینایي حکومت د چلند په مقابل کې د واشنگتن د دریز ملاتړ وکړي. چین په سوداګریزو چارو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له عمده شریکانو دی او د قزاقستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ ډیری د شینجن د جبري کمپونو په اړه راپورونه نه خپروي. د چین حکومت په شمال غربي شینجن سیمه کې لګکي اویغور مسلمانان، قزاقان او نوري پاړکي تر فشار لاندې راوستي او په جبري کمپونو کې ایثار کړي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت اوسیدونکو حفیظ الله وای تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رای ورکړې و، بیا طالبانو ونیو او رنگ شوی ګوتې ترې پرې کړه. دی وای وسې ټول لا سم کار نه کوي او حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حفیظ الله ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
اوس به د هلمند ولایت اوسیدونکو حفیظ الله په خپل د ورپېخې ستونزې په اړه ووایي.
افغانستان د هلمند ولایت د ګریش پولیسو له واسطې سره په تماس کې ده. هلمند څنګه دغه د هغه پروش کا د ولسی جرګې انتخابات کې ما کوم طالبان پیډې کړي وو حکومت ما ټول سره سره اساس سره کومه کومه موږ سره اوس کومه نه دي سوې. موږ 10 بار 15 بار ولا تولار او هغه ولی صاحب خبر دی، ما وین د ولی صاحب هم خبر دی. از اوس ما ریزلت پر اساس ده فنو سشن دی روز زو لار ولا صاحب ولا صاحب ریزل نه است ولا ځم بیا تا عسكر وستلو بیا ترالم کوټه ترالم ګریسته راو ما هغه سیس ټلیفون نمبر دې ما پیدا کړ سره تماس ونیو.
کله چې د په انتخاباتو کې رائے ورکړه طالبانو په کوم ځای کې ستا ګوته پرې کړه؟
لشکا به درای کې سوي دا کار فنو شکل ټول ملت خبر دی بیا تولان لشکا دا بوسته بخانه غوالي صاحب را لې کومندان را لې اته موږ ځکونو وخت یې رسانه ای را لې تل
حکومت در سره سم راست او کومک وکړ.
حکومت خو موږ سره کومک نه دی کړی. 15 در افغانۍ از ولادت خو ما ته کومک شوی دی ته خپل غزوات وکړه 15 در افغانۍ به زړه کوم کای ور کوم یو چینه لرم د ویر سرطان دی. آیا دا دغه دوا وسی ادمو دوا وسی د کوټ ادمو چې سنجر بابا دوا وسی تاسو څنګه هم زال بک
تا ویل چې د لاس یو غوته دی پرې شوی په ټول لاس خو تاثیر نه دی کړی. آیا کار کولای شي؟
کار خو نسو کوله تاسو دغه کار کوم دغه ګوټه په رسره د فروش کال ته وځه موږ لاس فرمان نه لګما کار ونسم پته لاس دغه لکه شال دغه څه با کار نسو کوله
سکار دکاوه
د اوسه مغه انګری کوم ما انګری کار دغه ویول کار نه کیږي غدولس مجبورم بدولس کار وکم غیولس ما فرمان نه لري کار کوم بس بس دلرته کی بس پته ځای کار پریتو دو خپل کوټه
حکومت در سره سج منه کړي چې سم رسته به در سره وکړي
ما سره واده کړی ساته کومک کوم که ساته نمبر در کو چې در کو د شنبه زال ته ولارو بلا ول اساس اریزه نه سوال اساس به ترالم ګریش اساس لمبر پیدا کړ اساس سره تماس ونی
په هلمند ولایت کې خو به د معلولینو او شهیدانو د چارو ریاست وی هل تتلې ځان د سبت کړي
هغه ته ولارو تقریبا یو میاشت بغه کار اختوم دغه کار مستم کې بلا ولار مایمن ریاست هغه هغه واسه یو میاشت بعد راځه تقریبا شپږ میاشت کې موږ زور ازو دوست هغه کار نه سملو کې څنګه دی څنګه نه دی حياتان د کابل ته نه دی څنګه دی څنګه موږ قریب خلک موږ خپل کور وچلو یو دا هغه اړیدو پسی وګرځي
مخکې لدی دی عید سمره وو د ګوته د پریکېدو وروسته د سمره دی
په خامر هر روز 15 پاسه ته هزار موږ کار کول اوس دل یو نیم سلغه پیدا کوي آیا دغه سلغه یو نیم سلغه ادمره روزمره کیږي ادمره کچنی ویني کیږي ادمره پلا دوايي کیږي سم کار کیږي
ها ک انتخابات بیا کیږي بیا هم رائے ورکې
رای خو د افغانانو خو راځ چې ته مجبور یم کله ټول راس پیرس مو د لای ور رای ور پوم
د هلمند والی ته تلې په خپل والی درته سویلی
والی صاحب ولارو والی صاحب دوا دې ری باز یا 15 بار ز ولاته ولارو 15 تر افغان ما سره کې ول نور کومه کومه سره کې اوس از ما رزلت پراته نن دوا راسته صبر راسته بل میاش ورته بل میاش ورته یو نیم سره افغاني کرای د متل دی ورزي ایا مو دې غي یو نیم سره افغاني کرای ورکم یا یو نیم سره افغاني د خپل پچینان مسابقه
خسته مشکل به د هلمند لوالی او یا په هلمند کې د معلولینو چارو لرياست سره شریک کړو
د انصاف په لټه کې
د غستون زما د هلمند د والی لویان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه خاغلی زواک اوریدلی بموي چې د هلمند لولایته د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی چې تیر کال د ولسی جرګې د انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه دی وی دغه ګوته په ټول لاس تاثیر کړي د پخوا په شان کار نشي کولای عاید هم کم شوی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی په دې حصہ کې ستاسو نظر غواړو چې له دا شان زیانمنو شو سره د مرستو کوم پروګرام لري
د دې لپاره چې موږ په وخت سره د خلکو مشکلات ته د ولس مشکلات ته په وخت سره سړیګي ورته سیوي موږ ټول د دوی په خدمت کې یو هر ریاست هر اداره مقام دی ولایت لیدو ستاسو د خدمت کې هر کله چې خپل ستونزې لري کې ولای شي مستقیم ډول تاسو د مسول سره شریک کړي او دا چې تاسو ته کوم شکایت رسیدلې دی د خپل لنامې په نامه باندې اوس هم تب تلاش کوو اصولي قانوني او د هغه حل لارې چې ورته پیدا شي په هغه سره اوس په هر طریق کې ان شاء الله د دوی ستونزې حل تک کړي او وټوانی چې یو طریقه څنګه یو طریقه څنګه د ستونزې ته باید حل لارې پیدا کوو
زوکه سبدا وي د ولایت مقام ته عریضه کړي خو پاره اجرات نه دي شوی
لری زدل تا راول سیوی مقام ولایت تاوچی تی کدل سی دوی مستقیما کبل لارانی وی ما سره تماس ونیسی او دفتر ترسی یدو خدمت کی په هر طریق کی کولای سم مر مسولین سره دی کینه او موضوع به ان شاء الله د نشدی نه ورته حل کو بل دا چی مثال دوی سره واده شوی دا خدمت په برابر د کتو نور برابر تاسو معلومی چې د دولت اوس تقریبا ډیر وخت کې په دې کې املاکی کارونه باندې په اساس باندې په هر قسم چی د حل لار پیدا کو که تا وړ چې د والی سیټ سره موضوع شریک کړي موږ خدمت کیو او کله چې د لیسې مشر تماس ونیسي ورسره کښینه وو مې دې مشکلات د هر چا چې په هر اداره کې وي که چېرې تاسو سره تماس ونیسي هغه موږ خدمت کیو تاسو معلومه ده چې تاسو د نور هم د مشکلات پر تاسو پورې ستدلې دي او د هغه طریقې څخه موږ سره تماس کیسي بل اخره موږ لار سازي او تکړه حل سازي مو تکړه ده په دې توانې دي چې د دې مشکلات ته پای ټکی شېدو
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د هلمند ولایته د حفیظ الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته طالبانو ګوته پرې کړه دی وای دغه ګوته په ټول لاس تاثیر کړي او د پخوا په شان کار نشي کولای او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی دی دا هم وای چې حکومت ورسره د مرستې ژمنه کړې و خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې حفیظ الله نومې دی د دفتر ته ورشي چې ستونزې لنېژدې واوري او پاړې قانوني اجرات وکړي درنو اوریدونکو سربیره پر دې یو بل موضوع هم لته سره شریکو چې دوه ونې مخکې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ بهاودین نومي ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونه د دوی د کلی په کورونو کې ځای پر ځای شوي او د دوی له کورونو نه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. بهاودین ویلي و چې د دغو عملیاتو له امله په دغه ساړه ژمي کې دوی خپل کورونه پرېښي وو او نورو سیمو ته کډه شوي وو. آزادی رادیو دغه مسئله په تخار ولایت کې د 212 قولي اردو له مسؤلینو سره شریک کړه. د دغه قولي اردو یو مسؤل عبدالهادي جمال دغه ستونزه واورېده او ژمنه یې وکړه چې په څو ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د نورخیل له کلي نه ووځي. دغه ستونزه مو بیرته د درقد ولسوالۍ د نورخیلو د کلي د اوسیدونکي عبدالهادي نه وپوښتله چې امنیتي ځواکونه ستاسو له کلي وتلي. ده وویل
نورحال چراله په کورو کې ځای پر ځای سوله تل خلک ووتل لاړه بیرون هغه ډېر په تکلیف سو په واورې کې په یخ کې په دښتو کې پاته سوله کوچنیان مریضان سو سنې بغل سره ټوله چې بیا راځي ازادي ته ما دا زنګ ورته وکړ د مشکلات مې ورته وشه نو بیا راځي ازادي و نصر کړ چارواکي بیا ته د جنگ یوونه کې ماشاله دغه بس ووته نورې بل مشکلې پرې شوې او موږ به تر خپل کلی ته ځای پر ځای سولو.
موږ ستاسو دغه مشکل امنیتي ځواکونو سره او د ولایت مقاماتو سره شریک کړ. هغه بیا وعده درکړه تاسو ته وعده درکړه چې دلته عملیات پای ته رسیدلی او بعضي کلی وسلوالو طالبانو نه خلاص شوي دي او دوی کولی شي خپل کورونه ته لاړ شي. دغه خبره واقعیت وه تاسو ولیدل تاسو خپلو سیمو ته لاړی؟ داسې فکر کوئ چې ازادي راډیو په دې حصه کې ستاسو پیام په ښه صورت سره مقاماتو ته وړاندې کړ؟
بلې صاحب هو حتماً دا فکر کوو چې په ښه صورت باندې د مقاماتو ته د زموږ پیامونو د زموږ شکایتونه وړاندې کړل او د زموږ مشکلات حل شو.
پیام د نورو خلکو ته څنګه دی چې دا راډیو کولی شي چې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي؟
ټول ملت ته مې دا پیام دی چې باید داسې مشکلاتونه باندې راسي باید د خپل مشکلات د راډیو ازادي ته ورسي او راډیو ازادي دغسې مشکلاتونه نشروي او چارواکو ته رسي او بیا دا مشکلاتونه حلېږي.
تشکر مهرباني.
تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلې دي او د غوی نشانه راته وایي او هم ګورسته بیا ستاسو هغه پیغامونه خبرو کوي چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي. نو د خبرونې د جوړش سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د په خپل سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه زموږ اورک پیرا سعودي چې د چارچنه ولسوالۍ د خرخوردین د سیمې دی زموږ د وطن دی. زه د نیمې رایت نه هرسراس په سیمه کې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي 0 8 9 9 9 د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک د کابل والا د احسان دلته کتل احمد علي په نامه خدای له ګره جګ دا میدان نه نه سکی شي نه کول نه در تاسو نه کوړی څه کی پیدا کی نو ما ته لیکو شي رات دا څه پر وسه واه بیا نه سو پیند پند وس دوا سو و څه پر و و اته یو دې دې فلور نه اته
قدردا مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه څه پورته کړی دی نو دا چې د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې وسیږي. نو یو بل و مات مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نوم یې حضرت ګل دی او داسې په بابا درتګل شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی. نو که چېرې څوک د ده په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 5 1 5 6 3. په ایرانۍ شمېره جام اړیکه ورسره ونیسي، د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پته کړې دی، اکس او 0 0 9 8 9 او 4 0 8 10. بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه او علیکم سلامونه او توان. دلته یم زه قدرت الله کترمن یم مالک یم نیولې د شایسته بولان. دلته یم مسلمان بل د چې په بولان کې وسیر نه لا په دکان څخه تاسو ته دکان ما دې ته کې په نیمه بریا دی نیمه دې نو چې د کندې په کایا دې چې نه بریا کولو ته دغه لونه غوند شکاري دې ته تل څکار دی او محمد علي او محمد داوود چې له خګان دي ګرد عمر دې له نومه دی نو کوم مسلمان وکي یا وروري یا کای خانه خاط چې توکي نو کې ته پاړه دغه لږ پیروان چې دا کې نظم سره تلیفون کړو بشمیرو باندې اړیکه ونیو. سپر واز سپر اتا بیا تلور یو سپر اتا اتا یو د لیدار تلیفون شمیره تکرارون. سپر واز سپر اتا بیا تلور یو سپر اتا اتا. ازادي راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته راغلي مشري.
زړګې د درانی مکانا اغم لاوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل می مخې ته پیغام پرې شو خو هغه سړی کنه هغه می حال پخ چې په موږ سره کنه یو ځل کې ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خده خبرې کوي کنه وای ته وځلاد می مل دې او زه د کابل مکانه هغه اوس موږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر می خمر سره دا د ځل کې وای موږ د کابل یو خوست کابل کې ته کور نه د معلوم کنه خپلاریم نشته دا کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونی کا هر څو غواځ اور کنه موږ په تیار په کابل کې تر می خمر سره د ځل کې هم د کنه که هر څو می غواځ اور یو د ټلیفون شمره به ورته وای ما چې پر هو او کنه ات سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کده پیغام حسادی را دول اوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی، د تقریبا 12 کال دی چې د محمدی صاحب زوی دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره معلومېږي. هغه کسان چې غواړي چې بوځي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 0 4 0 1 4 3. بل شمېره بیا ورته وایم: 0 0 4 0 1 4 3. دا ازادي راډیو نه مننه. هغه کسان چې په لاټه کې دي باید بوځي.
السلام علیکم. زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده. دلته وکاس د نبی الله په نامه نیمه کې د پلان د اجازه ولاړه ده. دا څه تقریبا د پنځل کلو ده. شوم میاشت کې چې د کوم نه دا کسانه ده کوالې چې پیدا کړې نه چې څه شي ده. څه تر و و اته یاو پنځه پنځه څلور نه اته بل شي نه ده. څه تر و سو اتیا د دې څو پنځه پنځه دوه سو د خدای په امان.
ایرمند ولایت څخه دا په تنا کې نظری راډیو سره څلته واله چې د لټ کنن الکسی او د پلان نه غلام حضرت دا کار نه لرګول کړ دی. د دوه نوم چې ولاد وزیر چا چې نو د ولسوالۍ ما او د دې کاري دی د غنم ریاست کې د خطو خرخوردی ما دا د اکس کې مثبت تحقیق علا درجه پر مداخله کوي.
الو اورم سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیواد مل جوارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنې سترګې او د چپلاس ګوتې هم کړي دي. کله هر چا وی دلته لوي کورنۍ سره هستوګنه کوي د کدار چا وی یا څوک پیژنې نو ما سره دې په دې شمیره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمیر دا صفر او سو اویا یو ویشت شپږ شپېته یو دیر. بل شمیر دا صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. بیا یې تکرار کړم صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. خدای په امان. خپله السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اختر محمد خادم یم. تاریخ نیم دالا من ولایت واشیر ولې سره ښه نیولې ده. تاسو موږ څنګه یو ماشوم راغلی دی چې تقریبا دغه اتو کال پر شاوخوا دی. نو څلور میاشتې کېږي چې د انسان الله په نامه د ماشوم موږ پیدا کړی دی. دا لارام په سیمه کې هم پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې ابن سر دې په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. ټلیفون شمېره ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211215.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
د هلمن ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کېږي چې د کور څخه نه درته تکلیف دی. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورو ته معلومات چې یا د خبرې وزمو سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي. سپر آیا
السلام علیکم.
داغ سړي چې داغ ورور چې د بادغیس ولایت ته زنګ وي د بالا مرغاب د ولسوالۍ ته زما سره ورک شوی عزیز ستا د هلمند ولایت بغري د ولسوالۍ د کلاچي د کلي راتانعامه راغځي در محمد د دغه سړي لمبار ما ته بل هفته کې ګیر کوي څه ته کار نه کړي دوه ساعته چنډوال وویل ول د خدمه موږ شمېره ده په کابل کښې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره
مرکزی بغلان ولسوالی سهار چا پیدا یو لک روپی افغانی شرینی لري محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پاوکمو د کلي نه
السلام علیکم پکتیکا ولایت مرکز شرنی سخمانی صاحب نازنات احمد ترکوان دی مرکز شرنی دی نیازو دی کلی پزل اور دولت کلن دی دی پنزی استو رزو چخوا ناچره کدر نو کپو تاخیر خارج کلی چه سر معلوماتی دی مهربانی لمخی دی لاندې شمېرې ته زنګ ووهي مهرباني به مو وي 0 0 3 8 8 6 شمېره یو ځل بیا 0 0 3 8 8 6 مننه زیاته مهرباني به مو
مسالم ولایت مکوله ولسالمي اړیکه مې ورته زما یو ورور ورک ته حاضر ځان تکم پیدا کو بجے
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ تقریباً نوار مسلمان کې په د پاره معلومات لري ما ته په دغه شمیره باندې ځنګ وي چې پر وای چې پر سه پر دروش په ته نونه سه پر درې بیا د شمیره وان چې پر وای چې پر سه پر دروش په ته نونه سه پر درې والسلام
زما د یو اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوي اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو شنو کې د دوړمبابي کې هر ور هر ور په حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده مشته دي په دغه شمیره ژوند وي وکړې کې چې ورک شوې دي سپر څلور یا 1500 درې او د سیم شمیره مو ده سپر و دوه یو اته شپږ اته شمیره یو ځل بیا وامه سپر څلور یا 1500 درې او بي سيم شميره مو ده سپر و دوه یو اته شپږ اته که هر چا په ورته معلومات راکړي د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټولو د ازادۍ د ټولو اورېدونکو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې وکړي چې ټول جوړ وغږی زه چې مخان د هلمند د ګشت ولسوالۍ په ورسې سره په اړیکه کې یم تقریبا درې کال کېږي چې زموږ پنځه ویې کتاب وکړي د کورونا دره کړي جک سړی دی نری زړی دی د مخ کوچنی کوچنی غاښونه دي ورور عبدالشکور د نیم ځای وخت ځان کال دین مسلمه کوي تقریبا دوه نیم کال یا درې کال کېږي چې د کور وتلی دی یو څه وخت یو چا وویل چې په ماتکي کې معلوم شوی هېڅ پاتې نه لرو معلومات یې نشته ټلیفون یې سر نه خلاصېږي ژلمن یم نه دی ویلی ورور حاج اکرم مہرو مسلمان روز ما زاوری په تاسو میره د یو سره راي پولیسي خو چې لري د تر لاس کې څه پر ور څه تر اتا نه دی زه یو و دې 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 د شنه چې پر ور څه څلور 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 دې اتا نه دی زه څه پر ور دوه ور نه سپار نه یو سپار څلور نه بل وخت یې سفرې لوښې د قیامت شرکت ور دې زنګونه مو دې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دغه دغه سلام علیکم څنګه خلاص ولسوالۍ خبرې کوم د باغران د ولسوالۍ مسجدون کې زما یو ول د رولا په نامه د سپون کوټور څخه د دې شکل که هر چا په دغه پاره معلومات لري ما سره د اړیکې ونیسي په دغه نمبر او یا د نور ژغاوري او پنځو د افغانۍ له شیشو سره کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه. دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژغ ووي. صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.